افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سپه د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. د خبری مجله په خبری راپورونو کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې له افغان چارواکو سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړې دي. پیل خبرونو کوو له اجمل ان نه اوري.
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته تللی و هلته یې له افغان ولسمشر او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دي. په جوزجان او زابل کې چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولایتونو پر ځینو ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د سپتمبر په 12 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره کتلی. قریشی نن سهار د یو هیئت په مشرۍ کابل ته ورسید. دا د عمران خان په مشرۍ په پاکستان کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو راهیسې د قریشی لومړی بهرنی رسمي سفر دی. دا ولسمشر اشرف غنی د ویاندوی مرسیال شاه حسین مرتضوی د ولسمشر او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په اړه د لیدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل. په دې غونډه کې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان په عمل کېدو ټینګار وکړ. ښاغلی مرتضوی وایي په دې غونډه کې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان پر عملي کېدو ټینګار کړی. ارګ څخه د دې لیدنې په اړه یوه خبره شوې خبر پاڼه زیاتوي. په کتنه کې د امنیت په سیمه کې د سولې او ثبات له ترهګرۍ سره پر شریکې مبارزې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او عمل پر کړنلارې بحثونه وشول. خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی د افغانستان او پاکستان د عمل پلان ارزښت ته په اشاره ویل دا هر اړخیز پلان دی او مؤثریت به هغه مهال د پام وړ وي چې په بشپړ توګه عملي او تطبیق شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلیرو ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 85 ترهګر وژلي، 33 ټپیان کړي او 10 مشکوک کسان نیولي. دفاع وزارت وایي د عملیات په ننګرهار، غزنی، لوګر، کندهار، زابل، بادغیس، هرات، فاریاب، بغلان او هلمند کې ترسره شوي دي. اخوا د افغانستان له یو شمېر ولایتونو څخه په ولسوالیو کې د پولیسو پر پوستو د وسلوالو طالبانو د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي. په زابل کې چارواکي وایي تېره شپه په لسګونو وسلوالو طالبانو د نوبهار ولسوالۍ په درې امنیتي پوستو بریدونه کړي چې لږ تر لږه د ملي پولیسو 8 تنه سرتیري وژلي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
میری پولیس شهیدان شوی دی او درې نفر هم کتیان دي. په جمله کې یو لس نفر ته موږ مرګ ژوبلا وخته ده.
نوموړي ویل چې وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبلا وخته ده، پوستې نه دي سقوط شوي او سیمې ته اضافي ځواکونه استول شوي دي. جوزجان کې بیا چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د قرقین ولسوالۍ پر دوو پوستو برید کړی، پوستې نیولي او لږ تر لږه څلور تنه د پولیسو سرتیري وژلي. د جوزجان امنیه قمندان تقي محمد جوزجاني هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندي د قرقین ولسوالۍ د معاصره بي خو د دوو پوستو سقوط یې تایید کړ.
قرقین معاصره نه اسبه اجازه فقط د پوستو سقوط کړه.
قرقین محاصره نه دی په هیڅ وجه، زیوازې دوو پوستو سقوط کړی. یوه پوسته چې قوشتېپه کې سقوط کړی و بیرته نیول شوی او د هوا له لارې اکمال شوی ده. همرا د اندېښنې وړ څه نشته. د بادغیس څخه هم په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د قادس د ولسوالۍ پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. په پروان کې بیا په سړک کې ایښودل شوی ماین چاودلی دی چې د چارواکو په وینا د ملي امنیت د ادارې څلور کارکوونکي او یو ملکي کس یې وژلي دي. په فراه کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د بیړنۍ ناستې او اور اخیستنې په پیښه کې 15 تنه وژل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. طالبانو ادعا کړې چې دا هلیکوپټر دوی ویشته. نامعلومه وسلوالو بیا په کندهار کې په عینو مینه کې د سابل د شملزو ولسوال محمد نصرتیار په یو وسلوال حمله کې وشلې. د کندهار د والي د ویان دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په برید کې د خغلی نصرتیار زوی ټپي شوی. د امریکا متحده ایالاتونو د سپتمبر په 12 نیټه په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې چې دی هیواد پر هغه هیوادونو فشار زیات کړی چې وایي پر جنوبی کوریا له لګیدلو بندیزونو څخه سرغړاوی کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویل د امنیت شورا بیړنۍ غونډه یې ځکه راغوښتې چې د یو شمېر غړو هیوادونو ځینې وروستیو هڅو پر شمالي کوریا د بندیزونو د عملي کېدلو له پامه غورځولي او په دې برخه کې خنډونه رامنځته کړي. په بیان کې ویل شوي چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو پر عملي کېدو بحث به د امنیت د شورا د دې غونډې اجنډا په سر کې وي. په بیان کې د کوم مشخص هیواد نوم نه دی اخیستل شوی، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د پنجشنبې په ورځ روسیه تورنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو خپلواک رپورټ یې د دې لپاره بدل کړی چې له بندیزونو څخه د مسکو سرغړاوی پټ کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بهرنیو چارو پر پوخانی وزیر جان کیری انتقاد کړی چې په وروستیو کې څو ځله د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دي. مایک پامپیو ویل د اوباما د وخت دغه لوړ پوړي چارواکي عملاً د تهران په برخه کې د امریکا پر پالیسۍ سترګې پټې کړې. پامپیو د جمعې په ورځ دا هم وویل چې جان کیری او جواد ظریف غونډې د منلو نه دي، پخوا داسې نه و شوي او دا مناسب څه نه دي.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري. افغان حکومت وی د پاکستان د بهرنی چارو وزیر له افغان لوري سره پر ګڼو موضوعاتو خبري وکړي.
راتک دی وزیر خارجه دا موږ دې ته ځکه خو چې اوس حالات د پاکستان باندې نه دي، اوس حالات بدل شوی دي.
د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر وی دوی په عملی ډګر کې د پاکستان د اقداماتو په تمه دي.
پاکستان د وسنی حکومت نامغه توقعات لرو لکه د مخکینی نه مچل راو ده چې یو متقابل احترام من حیث د هوادونو باید زموږ تر دوه پیدا شي.
د سولې علي شورا د طالبانو لخوا له امریکا سره د سولې د خبرو اترو رادول جدي موضوع نه ګڼي.
امریکا هم همدا اراده یې رښتیانه چې افغانستان کې سوله راشي کنه، نو هغه به اعتراض بنسټ راځي چې د یو حل لاره جوړي.
د حکومت د اپوزیسیون غړیو په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر تړلی. دوی وایي انتخابات غواړي،
هغه انتخابات چې د دیموکراسي پر اصل بنایي. داسې نه دی ما د ټول چې سهمیت انتخابات نه غواړو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې پر روسیې د بندیزونو د دوام مسأله څېړو. افغانستان جمهوری ریاست وی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د ولسمشر په کتنې کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګډ پلان پر عملي کېدو خبرې وسوې. شاه محمود قریشي نن د یو هیئت په مشرۍ کابل ته سفر وکړ. له افغان چارواکو سره په کتنې کې د سیمې د سولې او ثبات د ټینګښت او د ټوریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم خبرې وسوې. واصل وسله او نور تفصیل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې په سیمه کې د تروریزم سره په ګډه مبارزې او د افغانستان او پاکستان د عمل پلان پر بشپړ عمل کېدو بحث او خبرې کړې دي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې د یادو موضوعاتو ترڅنګ دوړو لوري د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر او په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت هم خبرې وکړې. دوی وایي په دغه لیدنه کې په مختلفو موضوعاتو لکه په امنیت، د سیمې په سولې او ثبات، د توریزم په وړاندې په ګډې مبارزې او د عمل پلان په پلي کېدو د نظر تبادله وشوه. دوړ لوریو د عمل پلان د افغانستان او پاکستان لپاره ګټور وباله او پر عمل کېدو یې ټینګار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل بیا ویلي چې له کابل د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ښاغلي قریشي د بهرني سفر پیل په سیمه او افغانستان کې د امن لپاره د پاکستان د لیوالتیا ښکارندوی کوي. خغلی فیصل په خپل ټویټر پانه لیکلی چې کامیاب پیل به په راتلونکي کې د سولې د خبرو او د دوړو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو جوړېدو لامل وګرځي. په ورته وخت کې ځینې پاکستانی رسنیو لیکلي چې کابل ته د پاکستان د دغه پلاوي تر سفر مخکې د پاکستان لوړ پوړي چارواکي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ په یو غونډه کې چې دغه هیواد د پوځ او ایسای مشان هم پکې وو، له افغانستان سره د اړیکو او د سولې د خبرو پر موضوع غږېدلی دي. جونیوز د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې دواړو هیوادونو ترمنځ به د سولې او عمل پر پلان، د پولې په مدیریت، په سوداګریزو اړیکو او په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ د بندېدو په ستونزو هم خبرې وشي. جونیوز دا هم لیکلي چې شاه محمود قریشي به افغان ولسمشر ته د پاکستان د صدر اعظم لخوا هغه هیواد ته د سفر بلنه هم ورکړي، خو تر هغې وروسته چې د افغان حکومت په خبره پاکستان افغانستان سره په خپلو ژمنو کې رښتینی پاتې نه شو، د دغه هیواد د مشرانو د بیا بیا بلنو باوجود هغه هیواد ته له سفره ډډه وکړه.
شاه محمود قریشی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه خپل لومړنی بهرنی رسمي سفر له کابل پیل کړ. شغلی قریشی نن تر غرمه مخکې کابل ته له رسیدو سره سم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل او د ټوریزم په وړاندې په مبارزه ورسره خبرې وکړې. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته افغانستان ته د شغلی قریشی اول رسمي سفر ګڼل کېږي. دا سفر په داسې حال کې دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ځینو مسایلو له کبله اړیکې ترینګلې سوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه هم کار اسرار علم مومند دې سفر په اړه په خیبر پښتونخوا کې د میشت سیاستوال افراسیاب خټک نظر غوښتي.
زه به تاسو ته کوم چې موږ خو په دې خوشحالي کو چې د ځینې مشران او اسلام آباد نه کابل ته ځي یا کابل نه مشران اسلام آباد ته راځي او خبرې کوي. موږ خو خوشحالي کو چې دوی کې چې سنتي دې راوځي. خو تجربه دا ده چې دې خبرو په خوا هم سنتي دې راوځي دین لوی کچا باندې شوی دي. بس صدران شوی دي زرداری صاحب چیلتا سوگند پرتگولو در جمهور کتو گا اسلام آباد کی نو حامد کرده سیب دی افغانستان جمهور رئیس سیب و اغوی جلتا تشریف آورده و راغلی و بیا چی کلا حامد کرده سیب سوگند پرتگولو نو کسیداری سیب تشریف آورده و کابل تتلی و دا دی ستا بانی صدران و پسطا بانی وزیر ازمان و پسطا بانیم چونی دا الیکشن نا سو رزی بخی شاید خاکان باسی سیب وزیر ازم و زبونگا اغو سال لوی وفد لارو کابل تخبر تری وکری و خبر دا شده چی ستا جوڑا شوی ندا او رښتیا خبردار چې اوس خو بس تک را تک ډېر دسی یو رسمي غونډې کار دی چې خلک په تمه اوساتي چې او لګیا دي کوشش کوي او عمل کې څه شیخ کاری نه. خو تجربه دا ده چې دلته کې پاکستان کې سیول حکومتونو سره اختیار شته نه او دې حکومت سره خو د ټولو نه کم دی.
د دغه تناظر کې که وګورو دا نوي سیمهییز اتحادونه جوړیږي یا د امریکا او د پاکستان په تعلقاتو کې چې کوم کړکېچ دی نو هغه هم د افغانستان په وجه د مخ په زیاتېدو دی. دا به هم د پاکستان سیول حکومت یا امنیتي ادارې دې ته مجبوره نه کړي چې په افغانستان کې خپله پالیسي بدله کړي.
تاسو خبره دې امنیتي ادارو ده کنه جی سیول حکومتونه خو ما ته چې واک وسر لشته دي امنیتي ادارو ده خو هغه دې پالیسي کې بدلون څخکاري نه ده چې نوې شی موږ ته اوس په میدان ښکاري نه. خبرو پر سپوره ګرځو خبرې خو لس پنځه لس کالو نه ډېرې مورې دي چې دا بدل شو دا بدل شو دا سړې پالیسي پاتې نه دي او ژورتیا پالیسي اوس نشته ده خو عملا هغه ټول زړه په زړه ده. نو په میدان کې څه داسې شی نه ښکاري چې امنیتي ادارو خپله پالیسي بدله کړې ده یا حکومت خپله پالیسي بدله کړې ده.
په خبر پښتونخوا کې میشت سیاستوال افراسیاب خټک وو. بلخوا د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي دوی په عملي ډګر کې د پاکستان د اقداماتو په تمه دي. ښاغلی زاخلوال په اسلام آباد کې د ازادي راډیو همکار احمد الله ته په مرکه کې وویل
پاکستان د وسنی حکومت نامغه توقعات لرو لکه د مخکینی نه مچل راو ده چې یو متقابل احترام من حیث د هوادونو باید موږ تر دوه پیدا شي باید د صوبات او سولې دی بل وګرځو باید د خوخی او پرمختګ یو بل وګرځو باید د نزدېکټ د دوه هوادونو او د خلکو ترمنځ وګرځو نه دا چې باید د بربادي او د جنگ وګرځو. وسنی په افغانستان کې چې کوم جنگ دی او کوم تاثیرات دی چې په پاکستان کې هم شته او خصوصا افغانستان د نږدې په پښتنو منطقو باندې دا خو به دا دوام کولی شي چې نړیوال لسنه مگر کافی اندازہ دلتا پالیسی موی چی اولادی چی د دې بے ثباتی او جنگ سره مرسته کوي. نو توقوم د چاغت څنګه یو سکی دیش څنګه بدلی دیش.
سفیر صاحب د اپپس غونډی چې کمیټه هغه رواني دي دوه ملکونو ترمنځ دغه غونډی رواني دي سم مثبت پرمختګ پکې تر اوسه شوی دی ولا اپپس پرمختګ دی خپل ناس پرمختګ دی مگر هغه مر نه دی چې قینات د خلکو حاصل شي عمل جامه به درو وستل شي. کاغذونه خو خپل یو دون ترمنځ کافی زیات لیکل شوی تعهدونه کافی زیات شوی وعده ډیر دي غدا الفاظ دي چې خلق علاقه لري هغه عمل دی وینه چې ودري عملي ودري کاغذ نشي ودرولې وعده نشي ودرولې وعده ته باید موږ د عمل جامه ورواغوندو.
نو سفیر صاحب د افغانستان کمی غوښتنه د پاکستان نه دی آیا هغه تر اوسه پورې په دې غونډو کې په صحیح طریقې سره اډرس شوی نه دی؟
څه دی چې کچېره په صادقانه توګه دواړه هوادونه سره کینی خبري وکي او تعهدات وکي او نن به هغه وینه چې جاری ده نه به جاری نو کله چې داس د وینو سیلاب روان دی او دا جاری وینو یو کمی خوشته په استعمال کې ډیر زیات کمی شته عمل نه به چې راځي.
سفیر صاحب نوی حکومت چې کله په پاکستان کې راغی نو خارجه وزیر هم دا خبره وکړه افغانستان دوره به کوي عمران خان هم خو مثبت پیغامات ورکړل نو آیا تمام تنشته چې دا کمی خبري وشولې دا به عملی کی
همدا خبري پیغامونه د خپل مونږ د دې هر کله کو پنې فالو نه قدمي نشو دا چې خارجه وزیر لومړنی سفر کابل ته کوي دا پنې فال نه پنې قدم نشو په دې پویو چې نو راغله نو هر شی د خبرونو شروع کیږي مونږ ورته خوشبينه یو خو ما درته لکه مخکې چې ویلې د دې مجلسونو روسو دی خبر نو روس ته قضاوت د خلکو په عمل باندې کیږي چې څومره مونږ کولای شو د عمل جامع ورواغوستو.
د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال و د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړوندو مسایلو د خبرو لپاره نن کابل ته لاړ. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته افغانستان ته د شغلي قریشی اول رسمي سفر و. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ځینو مسایلو له کبله په دې وروستیو کې اړیکې ترینګلې سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې علي شورا د طالبانو لخوا له امریکا سره د سولې د خبرو اترو ردول جدي موضوع نه ګڼي. د دې شورا مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول موضوعات د سولې پر بهیر کوم اغیز نه کوي او بالاخره به د سولې خبرې بریالۍ کیږي. واصل وصال تفصیل وړاندې کوي.
د طالبانو لخوا له امریکا سره د سولې د خبرو اترو له ردولو وروسته د افغانستان د سولې علي شورا دغه موضوع دی بولی او وایي چې که امریکا په خپل د غیراده کې رښتینی وینو د دې مسلې حل ته به لار وګوري. د دې شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښایي ډېر ژر بیا د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شي.
امریکا هم همدا اراده یې رښتیانۍ چې افغانستان کې سوله راشي که نه، نو هغه به اقرار بنبست راځي او حل لاره ګوري.
ښاغلی دین محمد وایي د جګړې د ښکېل اړخونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پر مهال د ځنډ او خنډ رامنځته کېدل معمول خبره ده چې د سولې په بهیر کوم ځانګړی اغیز نشي لرلای. دا په داسې حال کې ده چې وسله والو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره د رویټرز او یو شمېر نورو رسنیو هغه راپورونه بې بنسټه بللي چې پکې ویل شوي وو ښایي طالبان د امریکایي چارواکو سره د سولې د خبرو اترو نوي پړاو ته داخل شي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د سولې او نورو لویو مسلو په اړه به د دوی دری د رسمي لاملې لارې شریک شي. نوموړي له رسنیو غوښتي چې د طالبانو د رسمي دریځ د پوهېدو لپاره دي د دوی له رسمي منابعو سره اړیکه ونیسي او د غربي رسنیو په ناسمو راپورونو دي اتکا نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې یو شمېر سرچینو د طالبانو په حواله خبر ورکړو چې دغه ډله له امریکا سره د سولې مذاکراتو لپاره تیاری نیسي. له دې وړاندې د طالبانو یو شمېر استازو په قطر کې د ځینو امریکایي چارواکو سره کتلي وو چې دغه لیدنې کتنې تایید شوي هم دي، خو افغان حکومت ویلي چې دا خبرې رسمي نه دي او دا د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابروي. د افغانستان د سولې علي شورا چارواکو د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته خوشبيني ښودلې او ویلي وو چې د دغه لړۍ دوام به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم خبرو ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د طالبانو دا تازه اقدام د زیات امتیاز ترلاسه کولو او ځان پیاوړي ښودلو په معنا بولي. له دې ډلې انتظار خادم په دغه ازادي راډیو ته داسې وویل:
معنا دا ده چې یا طالبان یا د امریکا حکومت غواړي چې له مقابل لوري ښه امتیازات واخلي، نو دې په خاطر باندې چې ځان قوي وښایي د سولې پروسې وځي، خو طالبان به بیا سولې ته راځي، بیا به امریکا شاته، بیا به د افغانستان حکومت انتقاد کوي او له دې پروسې به خپل مخالفت خې بل اخر به بیا ټول سره ټول تکینی او سول برازي.
خغل خادم وای د طالبان لخوا د امریکا سره د خبرو ردول کوم نوی او جدي خبره نه ده، بلکې دا یو نورمال بهیر دی چې ورسته کېدل او مخته کېدل پکې دي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
د افغانستان د ائتلاف غړیو د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر تړلی دی. دوی وایي تر هغو به اعتراض دوام ولري چې راتلونکي ټاکنې په شفاف ډول ترسره سوي نه وي. خو د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ستونزې د هواري په هڅه کې دي. صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
د افغانستان د لوی ائتلاف غړو او د کندهار لسګونو اوسیدونکو د شنبې په ورځ د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دفتر وتړي او د دغه کمیسیون مخته د پرلط خیمه ودروله. د دغه ائتلاف غړي وایي حکومت د شفاف ټاکنو د ترسره کېدو هوډ نه لري او تر اوسه د ټاکنو په کمیسیون کې د شته ستونزو د هواري په اړه اقدامات نه دي کړي. د دغه سیاسي ائتلاف د غړو په خبره په اوسنۍ بڼه د ټاکنو ترسره کېدل ورته د منلو نه دي او که دولت غوښتنو ته رسیدګي ونه کړي نو په ټول هیواد کې به د ټاکنو دفترونه وتړي. سي جان خاکریزوال، ګلالي کاکړ او تورن یک محمد د نورو په استازیتوب وویل
موږ شفاف انتخابات غواړو، بامتریک انتخابات غواړو، د دې میاشتې د اوښ کې انتخابات نه ده. موږ په خپله د ولایتي شورا دغه ولس چې هغه وایي موږ د ولس استازي یو، موږ د حکومت استازي نه یو. موږ چې دغه ولس وایي د ولس سره موږ په لار.
موږ د کندهار ولس انتخابات غواړو، هغه انتخابات چې د دیموکراسي پر اصل بنای داسې نه دی. ما د ټول چې سهمیت انتخابات نه غواړو.
موږ د انتخاباتو پروسه ملي پروسه بولو، انتخابات مش کوو انتخابات مش حق دی کم انتخابات شفاف انتخابات هغه انتخابات چې بایومتریک پکې اجرا شي هغه انتخابات چې د چا حق پکې ونه سپدل شي.
د افغانستان د ملي ائتلاف غړي زیاتوي چې حکومتي مشران ته د ټاکنو په اوسني نظام کې د سمون لپاره دوی ونی وخت ورکړی وو چې هغوی په دې موده کې هیڅ ګام نه دی اوچت کړي، خو په عین وخت کې د هیواد د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین د راتلونکو ټاکنو د شفافیت لپاره د پوره چمتووالي ډاډ ورکوي. د دغه کمیسیون د خدمتونو رئیس عزت الله ارمان ازادي راډیو ته وویل
اتس و نفر تقریبا دا اوس کار کوي، دغه اتس و نفر غواړي چې دغه هغه دوپلیکیشن هغه دوه دفعه درې دفعه چې خلکو سب کړی ده هغه چې موږ یې تذکیرې نه دي توضیح کړي یې نه دا سبا یو پکې سټیکر لګېدلی ده، دا ټول موږ پاکوو، دا چې تر څو موږ پاک نه کړو موږ ټاکنې نه کوو. د دې لپاره کار روان ده، دا اوس تقریبا و اتیا زره اته اتیا زره داسې سټیکرونه موږ پیدا کړي دي چې دا دوپلیکیټ سوی ده.
ویل کېږي چې د افغانستان د لوی ائتلاف غړو د کندهار تر څنګ په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ټاکنو ولایتي دفترونه د اعتراض په توګه تړلي دي او ګواښ کوي که یې غوښتنو ته رسیدګي ونیسي په نورو مدني حرکتونو به هم لاس پورې کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. په دوبی کې د آسیایي جام د کرکټ سیالي روانې دي. نن د نننۍ مسابقه د بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ ده چې بنگلاديش دغه شیبه د سریلانکا په وړاندې مسابقه کوي. توانېدلې چې په 28 اورونو کې 122 منډې وکړي او د بنگلاديش 15 لوبغاړي سوځېدلي، څلور لوبغاړي ملنګا سوځولې دي. د افغانستان د لومړۍ میرمنې دفتر وایي د افغان ښځو د وړتیاو لوړولو پروګرام د ښوالي لپاره پروموټ ادارې د دوی وړاندیزونه په پام کې نه دي نیولي. سیګر او ځینو نورو نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې د افغان ښځو لپاره تر ټولو لوی پروګرام چې په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 90 میلیونه ډالر ورباندې لګیدلي خپل هدف ته نه دی رسیدلی. ناجیه صفی یو نور تفصیل.
د افغانستان د لومړی میرمنې دفتر وایي د افغان ښځو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پراختیا ادارې د دغه پروګرام د نه بریالیتوب لوی لامل دا دی چې له پروژې سمه څارنه نه ده شوې. د لومړی میرمنې د دفتر مطبوعاتي سلاکارې او د عامه اړیکو مشرې زهره یوسف د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پروموټ پروژې په اړه سیګار وروستی راپور تایید کړ او په یاده پروژه کې د شته ستونزو او عواملو په تړاو داسې وویل. په یقیني ډول کوم راپور چې سیګار خپور کړی دقیق او پر ځای دی. دغه پروګرام بریالی نه و. عوامل هم دا دي چې کوم کسان د دې پروګرام له لارې روزل شوي وو د کار امکانات ورته برابر نه شو. پروژه یوازې د 12 ټولګي فارغانو ته منحصره شوه او همدارنګه په خوشنۍ سره کومې پروژې چې افغانستان ته راځي ترې څارنه نه کیږي او تر ډیره د زورواکو لاسته لویږي. میرمن یوسف ویل د دوی دفتر یوازې د مشورې ورکولو حق درلود چې پروموټ ادارې د دوی سپارښتنې هم نه دي منلي. د دغې پروژې لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID 280 میلیونه ډالر ځنګړي کړي وو او هدف یې دا و چې له 15,000 افغانو ښځو سره د کارونو په مندلو کې مرسته وکړي او هم د ښځینه سوداګرو د پیاوړي کولو ترڅنګ دوی دې ته وهڅوي چې خپلې سوداګریزې چارې پیل کړي. خو په هغه څیړنیز راپور کې چې سیګار په دې ورسیو کې خپور کړی د دغه پروژې د یوې مشخصې نتیجې په توګه پر خو کارونو د 55 افغان میرمنو د ګمارلو یادونه شوي، خو دا هم ویل شوي چې د کارلا نه ده چې دا کار د همدې پروګرام له برکته شوي وي. د سیګار په دې نوي راپور کې اندېښنه څرګنده شوي چې په تیرو دریو کلونو کې چې دغه پروژه پیل شوي د مصرف شویو 90 میلیونه ډالرو په سلو کې 13 د ټیکدارانو، درې امنیتي کمپنیو او له هیواده بهر اداري چارو ته بیلی شوې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان ښځو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د پراختیا ادارې نظر هم واخلو، خو دغه ادارې په دې اړه ځواب ورنکړ. په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه فعالانې هم د یادې پروژې په داشان ارزونې او نه موثریت اندېښمنې دي. مدني فعاله فرزانه کوچۍ په دې اړه وایي
متاسفانه د دې د مدیریت تر کچې نیولې، د دې پلان او پروګرام او د پلي کېدو طریقې او کړنلارې او هغه عمومي کړنې نهایتا دومره اغیزمن نه وي څومره چې توقع ترې تله، ځکه اکثریت اولا پروګرامونه یې ډېره مرکز محور او خواه محور دي او لرو پرتو سیمو ته هغو ښځو نجونو ته چې د دوی حمایت او ملاتړ ته ضرورت لري نه دي رسېدلي. دویمه خبره دلته دا ده چې شفافیت او حسابدهي او دقیق نظارت له دوی نه نه دی شوی.
دوی همدارنګه ټینګار وکړ که چیرې له یادې پروژې دقیقه او هر اړخیزه څارنه ونه شي او د پلي کېدو په برخه کې د افغان میرمنو اړتیاوې په پام کې ونه نیول شي، د تیر په څیر به په راتلونکي کې هم دا ورته نورې پروژې کوم خاص اغیز او مؤثریت ونه لري.
د جرمني صدر اعظم ویل روسیې څخه د اروپایي ټولنې د بندیزونو لري کول د اوکراین په ختیځ کې د اوربند په ټینګښت پورې اړه لري. نور له رضوان مراد نه اوري.
د جرمني صدر اعظم وایي د اوکراین امنیت او مځکنۍ بشپړتیا د اروپایي ټولنې هدف دی او تر څو پورې چې د اوکراین په ختیځ کې دوامداره اوربند ټینګ شوی نه وي پر روسیې به د اروپایي ټولنې بندیزونه پر ځای پاتې وي. انګلا مرکل دا څرګندونې د جمعې پر اصله لیتوانیا څخه د کتنې پر مهال خبریالانو ته وکړې. اروپایي ټولنې د روسیې لخوا په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې تر یو ځای کولو وروسته پر مسکو بندیزونه ولګول. متحده ایالاتو له خپل لوري په اوکراین کې د روسیې د رول په خاطر په دې هیواد اقتصادي بندیزونه لګولې دي. که څه هم امریکا او لویدیځو هیوادونو په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې او له بیلتون پالو څخه د مسکو د ملاتړ په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي، خو روسیه بیا د اوکراین د ختیځ پر روانه جګړه کې لاس لرل ردوي. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 کال راهیسې د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بیلتون پالو ترمنځ جګړو کې 10,300 کسان وژل شوي دي. د اوکراین د ختیځ بیلتون پالو په دې وروستیو کې د دې سیمې په دونیتسک او لوهانسک ښارونو کې د انتخاباتو د ترسره کولو اعلان کړی دی چې اوکراین او اروپایي ټولنې ورسره مخالفت ښودلی دی. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي دي چې پر بیلتون پالو له خپل نفوذ څخه په استفادې د اوکراین په ختیځ کې د اعلان شوو انتخاباتو مخه ونیسي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په لیتوانیا کې د دې هیواد له چارواکو سره د خبرو سربیره دغلته له میشتو جرمني سرتیرو سره هم ولیدل او په لیتوانیا کې د هغوی موجودیت جرمني ته ویاړ وباله. جرمني په لیتوانیا کې 450 سرتیری لري او روسیې په وار وار شکایت کړی دی چې پولې ته نږدې د ناټو موجودیت پارونکی دی.
یو شرکت غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسانان ورسوي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت څاروان اوري.
سپیس اکس کمپنۍ چې مرکز یې په کالیفورنیا کې دی ویلي چې یو تن ورڅخه غوښتي چې په بی اف آر فضایي راکټ کې د سپوږمۍ مدار ته بوزي. د رویټرز او فرانس پرس خبري اژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوې ده هغه ستور بیړۍ چې سپیس اکس کمپنۍ د مریخ د سفر لپاره جوړوي د سپوږمۍ مدار ته انسان هم یوسي. د سپیس اکس کمپنۍ ویندوی په یو ټویټري پیغام کې ویلي چې یو تن چمتووالی ښودلی چې په بی اف آر ستور بیړۍ کې د سپوږمۍ شاوخوا ته ځي. په همدې حال کې د ټیسلا خاوند الن ماسک به د دوشنبه په ورځ چې د سپتمبر 18 کیږي د دې سفر جزئیات اعلان کړي. تر اوسه پورې یوازې 24 انسانان سپوږمۍ ته تللي دي. وروستی انسان په 1922 میلادي کال سپوږمۍ ته تللی و او له هغه راوروسته هیڅوک سپوږمۍ ته نه دی تللی.
ستاسو له پیغامونو
لالایما د کندهار خبرې کوم. معروف و ارغسان پر برابر باندې چې د بند کوم دلته موضوع د شپږ کاله د مخه دغه موضوع وروره چې وایي راپور د سی بیا بیرته ورکه سی وایي دغه تیر والی چې دغه والی ورور دی دغه په وخت کې دغه موضوع وروره د موضوع به هیڅ راپور ته کوي د ازادي راډیو دغه موضوع مشرکه کې چې وروره دغه وسولي شپږ وکاله کېږي چې دغه دې منظور شوی دی دغه بودیجه راغلی ده او پلان کار دا ولې نه کېږي شپږ کاله دوه کاله چې هغه داسې بند دی چې ورور پنځو ولسوالۍ کې ګټه رسېږي چې یوه د دامان ولسوالۍ ده یوه د تختپل ولسوالۍ ده یوه د بولدک ولسوالۍ ده یوه خودي سره معروفو یوه ارغسان دی مځکې اومکې او بابا چې دغه اوبه راپورته کېږي دغه سره د برمو د شرنګ اوبه پیدا شي خدای مالسه به مخم شس
د شهزادو نه
جبار خان خبر کوم او د منګه د شهزاد په سړک باندې کار بیا ډېر ساکنه ده د دې سړک په جوړېدو سره د منګه بازار ډېر ودا کړی دا مخکې منګه به حکومت سرکاري یا رومیان را رسول خار ته ډېر په قیمت لګښت باندې را رسېدو اوس موټر والا موږ سره ډېره گزاره کوي تر مینځې پورې سړک پوخ شوی کنګریټ شوی او دغلته کار ټاکنه ده شرکت والا کار سم نه کوي غواړو د وزارت کې پیدا مینه چې دغه کې موږ سره لږ نور هم همکاري وکړي زمونږ د ولسونو اوس د زراعت په مخه کړې ده او چې موږ ته دغه زمونږ چې کوم تولیدات د زراعتي چې دا په ارزان قیمت باندې جلال آباد ښار ته کابل ته را ورسو نو موږ باندې بیا د کرایه لګښت هم راځي نو نور هم د ولسونو زراعت ته مخه شي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده دویمه ماښامنۍ خبری مجله له سید سمی عباس نو